دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه د راپورونو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې، ورسره ځینې نړیوال راپورونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې به وار بشیر ګواښ ته ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي. لومړی د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قومندانانو په شمول درې اتیا وسلوال وژلي دي. د پاکستاني پوځ مشر افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی دی او د ترکی پوځیانو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غم رسیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قماندان ووژل شول. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شول چې طالب وسلوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه. د کندوز امنیت قمندان قسیم جنګلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولي او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي.
پر هغوی هوایی بمبارد شوی دی، درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې دي. په چاردره کې د هغوی څوارلس رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي.
په عمده حال کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په خبر پاڼه کې ویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتی او حکومتي کارکونکي لټي. دوی ویلي چې طالبان د کندوز ښار ولسی وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسی وګړو ته دې زیان نه اړوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څنګه ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په عمر کې خبرې شوې وي، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته دا مذاکرات وځنډیدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبان ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دي ختم کړي. برتانیې کې د دې ادارې د پاکستان څنګه څېړونکي سلطان نون پرون مشال ریډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. هغه وویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یا د دې چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 دیر کسان پانسی شوې دي. د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی شاته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیاتا د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي. نوموړي وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې شي نو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼې اقتصادي ګټې ولري. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یوه فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه وړله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړه. دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې دیارلس مهم غړي په دې تور نیول شوي چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په وزیر ما یو پولیس سټیشن د حمله کولو تور پورې کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپله خوښه جلا وطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بللی دي. د یوکرین، روس او یورپ استازي پر دې سله شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیځ اوکراین د جګړو له لومړیو کرښو وویستل شي. ورونه وخته د روس یو مرکچي عظامت کولماخیتوف وویل چې شوې موافقه د سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. په یورپ کې د امنیت او همکارۍ ادارې استازي او د سولې په مذاکراتو کې شامل مارټین ساجدیک وویل چې پر دې موافقه به دوه ورځو کې عمل پیل شي او تر نهه دېرش ورځو به مکمل شي. د دې لوزنامې تر مخه به هغه وسله د جګړې له کرښو ویستل کیږي چې تر پنځلس کیلومترو پورې هدف ولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه دېرش کوردي ملیشا وژل شوي دي. د کوردانو پی کې کې ډلې وسلوالو د دوشنبې یا ګل په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانه کې دوه پولیس وژلې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري خو دا کار وخت ته ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې برخه درلوده. د خبرنو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري او تر اوسه د مهمو قمندانانو په ګډون په لسګونه وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوات سوله او ثبات لازم دي او د دې لپاره به دوی خپل مثبت رول وبوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي پاکستان خپل ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی.
مذاکرات سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د خبر پرتونخوا د تجارانو د اتحادیې مشران وایي افغان حکومت یې شرایط منلي او اوس کولی سي خپل مالونه په اسانه توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غني د ډیرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې
د رواني غړي په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 خبرونه کې د ځل په فاټا کې د ځوانانو د پرمختګ او تعلیم لپاره د وکړکونکو سره خبري شوی.
یو خوشحال وخره روان دی فاټا کې او غوړي د لپاره پکار دي چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی.
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب تمامو کو
زموږ غلم مشال رادیو خاوري. افغان چارواکي وايي د کندوز ښار یو شمیر برخې له وسوالو بیرته نیولې او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرم په دغه ښار کې خبريالان ته وویل چې تر دې دمه لسکونه وسوال وژل دي. بل خو د افغانستان ملي امنیت ریاست وايي چې په هوایي بمباریو کې د طالبان لخوا د کندوز لپاره تش پنامه ټاکل شوی والی مولا عبدالسلام د هغه مرستیال او 15 نور وسوال وژل شوی دي چې د پاکستان د لشکري طیبه وسوالي ډلې کمانډان هم پکې شامل دي. خو وسوال طالبان بیا د دې تردید کړی دي. په دې نور حال فرشتہ جلال زیرا کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې برته نیول سوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبريالان ته وویل چې د بهرنیو وسوالو په ګډون لشتلجه درې اتیا جنگیالي وژل سوي او د ښار ځینې مهمې برخې برته نیول سوي دي. پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. دری اتیا تنه وژل سوی چې لشت لژه درې یاره باندې.
په چار دره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې لامنیتی ځواکونه یې نیولی وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاک شي. خو سوال طالبان دا ردوي چې په کندز کې تلفات ډېر وو. د کندز د وضعیت د پیچلتیا یو لوی دلیل شایي د کندز بغلان پر لویه لار ستونزې وي چې له امله یې کافي امنیتی ځواکونه سیمې ته نشي رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کندز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسوالو طالبانو په ښار کې چور ګټ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکنی مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسوال طالبان د یو پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندز کې ځای پر ځای شوی دی.
با جنگای پراګنده که در شمال
وسوال و طالبانو په شمالي ولایتونو کې په حمله وکړې او ورته څرګنده سو چې په کندز کې د اردو او عامه نظم د پولیسو شمیر ډیر کم دی. نو د اختر ورځو ته انتظار وڅو ناڅاپي حمله وکړي. داسې حمله د جنگي تکتیکونو برخه دي او په دې توګه کندز ښار ته د نوټلو پر مهال ډیر کم مقاومت سره مخامخ شول. رپورټونه وایي چې د کندز ښار یو شمیر دولتي ودانۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولې. خو ویل کېږي چې وسوال طالبان د ولایت هوایي ډګر ته رسیدو هڅه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر نوویل چې په کندز کې د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر پر شهر هوایی عملیات نسی کولای.
د افغانستان دولت یو مسئول دولت ته، امای داد، وزیر سیبان ته، کماندان سیبان ته او نور ټولو امنیتی او ملکی چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکی وګړو ځوان ته توجه.
جمهور رئیس غنی پرون وویل د افغانستان دولت مسئول دولت دی او د شهر په منځ کې پر خپلو خلکو بمباری نشي کولای او نه یې کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتې لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشویش منې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې د پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي. له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي، دوی په بلې بلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لپاره پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې ویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو په امنیتی او بهرنی چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په جواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل شي. اعجاز خټک وویل
دا اشرف غنی نه خو دلته کې ډېره تمه پیدا شوې چې بلکې افغانستان کې هم هغه باندې خلکو یره دی خو د پاکستان ایجنټ د یو دی سو منل نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغې معنی دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده. دې وخت
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو په کار ده چې ولسته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غني واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و خو اوس مایوس شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نه شي ټینګ کولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راسې په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی شي او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیه مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیشت په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې لکه بالا به په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه‌کاری وده ومومي. د دې اتحادیه مشران تیر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروي غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر په وادیساق د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توخو لیګلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او د سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخشت ہوں اور 110% کیش گارنٹی آخشت ہوں وہ کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں اسے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تما ہوں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیرا گھٹا مہربانی ہو کچھ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی گی ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبري اترې وشوه او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایي لپاره لوی سرمایه‌کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري.
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی دا ڈیولپ شی سینٹرل ایشیا پورے، تو ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ پر تجارت کے ببرائی ان شاء اللہ زمونگ ویژن اسٹک دے، زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے.
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختنه وکړه چې دا پاکستان او افغانستان ترمنز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره، نو هغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کوم د بزنس کمیونټي واړه دي که هغه طرف ته دي او که دې خو ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 80% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پښتونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توند شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې بیا اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو په وجود هم د کوټې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په مکمله توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال انیسا جمال راکوي.
په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوې کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سواد کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پښتونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوی څوکې خالی پرتې دي.
جاب درایس په هغه کې موږ ته بالکل لگا نه راکې په باسا ایدا کوټه ښه با جاب دی نو ورکې موږ ته کوم ضمانتي چې کوم 2% دا غړي یاد دی کنه یا جاب ورکې نه مله لکه فرض کړه موږ هغه ته پېمو کی خو هغه 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 کې ورنه کړی شه غو یو صبح کې او نو مرکز کې دا موږ ته تاسو وی کنه نو په مرکز کې او نو په صبح کې دی باندې سیستم نه مله چې عمل درآمد نه کی.
په پیښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو او په وړو عہدو کار کوي، چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب دی هغه بېشمېر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې دا یو جاب د چې دغه پیسې ورکو. او بل دا چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو لپاره چې بل فلانځي کې دا جاب رااله، هغه په جاب کوټه کې هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرای دي هغه کې یو ځکه منه دی د نه منشن کوي چې بل دانه سټونه نه او دی چې دی دانه سټونه نان مسلم دغه د لپاره معنا کې ځپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دی صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ریسوانان د هواده په وتلو مشهور دي.
او زمون خلک چې دغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډیر مجبور دي. هغه ته اوس زما خپل چې کوم ځ فیملی کوم ډیر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګي دي. هم د کسې کتا سو ډی خان وګوري یا بل ټول ایریا وګوري خپل علاقې کې چې ته هغه ته چې دې بدی ورکړی شوی قانوني حق چې دې دا امپلیمنٹیشن نه کیږي. لازمی خبره ده چې یو هاي افیشل د ملک یو اهم ادارې مشر دی هغه هم د دې پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه دې نه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی هغه په ذهن کې چې دې هغه چې کوم خپل فشار دی څو وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات. لازمی خبره ده هغه متاسف شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سنن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
MBBS ڈاکٹرز مونگا مائنارٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمرا جی ڈپارٹمنٹس کی تقریباً ہر ذہ کے چکم ذہ مائنارٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض سیٹوں خالی ہوں تیلی دی زکا چی کوٹا 3% ٹالتا آگا آگے اپلائی نظر کرے یا اشارہ چدا آگا تعلیم آگا کم آدالتا.
دا اقلیتونو دا حقونو لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتونو تا ہم دا حیوات دا پرمختیا پا حدف دا کار کولو پورا مقا ورکڑل شی او دا پاکستان حکومت دے دا آو حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کاروائی اکڑی سوک چی دا اقلیتونو دا حقونو سرغړونا کوي.
دا مشال ریڈیو دا.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د پنسي سزاګانو ختمولو ژغ کړی دی. د سازمان په وینا د سه شنبه پر سهار په سرګوډه کې د انصار اقبال پنسي کول خپکونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې د خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پاتې راغلي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکې بې ځایه بولي او وایي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري. پامیر ساحل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم وو.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډېر خپګونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. لدې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پرچا الزام یا تور پورې شوی مونږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندی وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي.
انصار اقبال په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي لپاره سره په پاکستان کې کال په دار د جړول شوی شمیر 299 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینټ کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سینټ وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کوم خلکو ته سزاګانې اورول شوی وي چې اوس یې یو پانسي شو نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټه به ضرور دا مسله اوچتوي. مونږ یوازې خپل اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمې نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني، خو وايي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورټ هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو قانونو انتقاد هم ناسم بولی او وای په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ضلعی عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کېږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دی ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده، نو دا ټوکې خودی نه کوي کنه.
خو د بخښنې نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پرپانسي کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. وخت د سهار 9:00 سوې. بشیر ګواش په د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قمندان وژلی دی. طالبان دا نه مني. په همدې حال کې د کندوز امنیه قمندان قسیم جنګلباغ وایي چې د طالبانو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي او 3 وسلوال یې وژلي چې 3 پکې عربان دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دی ختم کی. بردانه کې د دې ادارې د پاکستان څنګه چیړونکې سلطان نون پرون مشال رډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی مخالفت کوي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت ځکه اسانه شوی چې افغانستان د کاروبار شرایط اسانه کړي دي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامل کړی ده. د یوکرین، روس او یورپ استازي په دې سلا شوي چې ټینکونه وسلې د ختیځ یوکرین د جګړو له لومړۍ کرښو څخه وباسي او د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي. او ستاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې لکه بلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سیکورټي نظام ته زیان نه شي رسولې، خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې دوران دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټي مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. دریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او دا شان د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو وحدت ورسپړ خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به په نړیوال نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جماعتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیوال رولۍ د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه غوښتل ملکی وګړو ته څه زیان ورسي. د ورځپاڼې په خبره دی ورسوي کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړې، بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخستې چې په ملګرو ملتونو کې یې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه وځپي. بشیر ګواښ د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاسته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه و. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړې، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکایي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته ور اوښتي دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبه یا ګل پورس د عبدالله وینا په داسې مهال وشو چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. عبدالله همدارز ویل چې داعش وسلوال ډله د افغانستان یو بل هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند دخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوال سره بهرنۍ ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا وون دیر لین وایي هیواد یې کولای سي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. میرمن دیر لین تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت څیړل اهمیت لري څو پر اساس یې پرېکړه وسي. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیرې چې مخکې د جرمنی زیات عسکر میشت وو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني د دفاع وزیر څرګندونی د فرشتې جلال زی په ریپورت کې واوري.
د جرمني دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د خپل ټول عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمني حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني عسکر لشته لږه دیارلس کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکانه چې کېدلی دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. دا ناټو تړون له افغانستان د خپل عسکرو لوی برخه استلې خو یو شمیر پوجیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو دروزن لپاره په دې هیات کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوجیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په جرمني ځواکونه اول ور د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دی راو. د دې خبری آژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15000 عسكر میشتو چې پلونه سرکونه او ګنشمې نوري پراختیاي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری آژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپل پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبری افغانانو ته وسپارل سو بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل سموده مخکې په یو رپورت کې پر هغو سترو غواښونو خبري وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولې سي. رپورتونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې هیواد کې د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وای د نواز شریف ټاکل شوی حکومت یو ډول ویر احساسوي او بلور ته پر پالیسانو د پوځ اثر او نفوذ زیات شوی دی. د دې لیکنې تفصیل له عبدالحکیم کډاورو.
لیکوال رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانې کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې واکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټې یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتیا پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای، دا ځکه چې که پوج پر پالیسیانو اثر او نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي. بل پښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي، د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه واړي فوج خفه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. نیویارک ټایمز ورسپانې په مقاله کې په پاکستان کې صحافت ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې په دغه هیواد کې خبري اعلان نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، بلکې تر یو شمیر نورو فشارونو لاندې هم دي. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې غیر جانبدار رپورټینګ هم نه کیږي او د دې لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه د سریلانکا د میډیا یو کارپو رنگا کلن سوریا د خلیلی کی پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چرته چې په هرو 18 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. رسپانه لیکي پاکستانی خبریالان د نور قسمه فشار لاندې هم دي چې پکې د کمپنو مفادات، سیاسي اثر او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې شامل دي. قسم په دغه هیواد کې د وسنو نارا محالاتو او ګډوډي لامل پاکستانی میډیا ته د ودې کولو موقع په لاس ورغلې ده، خو دغه شوبه اوس په یو نوي پړاو کې ده. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې میډیا د صحافت له ضابطه اخلاق سره سم کار نه کوي. رسپانه د پاکستانی سینیټری او خبریالې شری رحمان لخلی لیکي چې په پاکستان کې نیوز روم اوس د کمپنو له مداخلت سره مخامخ دي چې یو خبر اوس د هغوی په خوښه چلیږي. نوموړي دا خبرې د ډنمارک د یو تنظیم لخوا چې حکومت یې ملاتړ کوي د نړیوالې میډیا د مرستو یو پروګرام د پیلېدو په یو دستوره کې وکړي. د دغه پروګرام لاندې په پاکستانی میډیا ته د 2 کلونو لپاره تکنیکی، لوجستیکي او تربیتي مرسته ورکول کیږي. رسپانه لیکي د 2000 دویم کال پورې پاکستانی میډیا یوازې یو ریډیو سټیشن لرلو چې په 1947 کال کې شروع شوی او یوازې یو ټی وی چینل پی ټی وی او چې نشریات یې په 1947 کال کې شروع کړل. په 1922 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان په دور کې د یو قانون له لارې حکومت وکول شو چې پر رسنو فشار راولي، خبریالان گرفتار او ورځپاڼې ضبط کړي. ورځپاڼه زیاتوي خو بیا هم پاکستانی میډیا د سینسر خلاف هلې ځلې په کولو سره خپل قوت او باور جوړ کړ او په څرګند ډول یې د پاکستان په سیاسي مسلو رپورټونه ورکول. په 2002 کال کې جنرل پرویز مشرف پاکستانی میډیا ته آزادي ورکړه چې په هغه دور کې شخصي ټی وی چینلونو او ایف ایم ریډیو سټیشنو لایسنسونه ترلاسه کړل او ډېره وده یې وکړه. که څه هم د ورځپاڼې په خبره نوموړي په 2001 کال کې هغه وخت په موقتي ډول یو شخصي ټی وی چینل جیو باندې بندیزو لګو چې د هغه وخت د چیف جسټس د معطلولو په سر یې پر دغه پوځي واکمن تنقید کړو. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت سلوي خبري چینلونه، 103 ریډیو سټیشنې او په سلګونو ورځپاڼې دي، خو بیا حکومت په عین حال کې په میډیا د کنټرول حاصلولو هڅې کوي. نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی میډیا تر خپلې آزادې څارنې لاندې یوې ادارې ته ضرورت لري چې اکثره په سیاسي شخړو کې بېطرفه رپورټینګ نه کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو خبریالانو حفاظت او امنیت باوري کولو سره ډېر فرق پرېوتی شي. دغه راز په دغه شعبه کې زیات تربیت ته هم ضرورت دی، خو تر هر څه مخکې پکار ده چې پاکستانی میډیا د خپل مسلکي ذمہواری احساس ولري او د هر پاکستانی وګړي په وړاندې خپل فرض په ښه طریقه پوره کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دونیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
او سم ورسېدلې د میرمنو پاړه ځنګړي اونې خبرونه تاندې هلی ته دنن پتاندې هلی کې د خبر ایجنسی د مهرین افریدی سره خبري سوې دي. مهرین د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغ لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د خیر خیګړې او تعلیمی پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې، او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ انشاء الله تیار هم یو. مونږ
د خبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي:
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي، نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چې او کم چې دا روان جنریشن دی، دې چې کوم مسائل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتلې، هغه چې کوم هغه څنګه وخت تیرې لګیا دي، نو هغه ټایم زما ډکې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زمونږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره یو جزجهد کول ضروري ده، او داسې خلک پکار دي چې هغه زمونږ د فاټا او خاص کر زمونږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو څه د ګورنمنت په اجنډا راولي. نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ ډېر افورت وکړو، بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فورم په نوم باندې، او هغه کې بیسیک مقصد زما دا و چې کم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو، چې دا کم ځوانان دي دا ډېر امپورټنټ اسټ دي تاسو، اینڈ اټس ا ټایم ټو انویسټ آن دیم. په دې باندې انویسټمنټ سٹارټ کړي نو زمونږ په سوسایټي کې زمونږ ملک کې زمونږ معاشره کې امن هم راتلی شي، او دا ډېر امپورټنټ ایجنټ آف چینج دی.
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي:
بالکل فاٹا یوتھ فورم چې دی اوس دین مونږ له چینج کړی دا مونږ د تو فیو فاٹا یوتھ امپاورمنت اینڈ ډیولپمنت اسوسییشن او فاٹا یوتھ فورم مونږ سره د میل او فیمیل د موږ پښتنې خويندې او پښتنې پښتانه رونه دوانه قبایل چې دی هغه دوانه د پلیټ فارم انډر موږ کار کو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمیل چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کلا ما د فاټا ځوانان ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په زموږ سوسایټي کې ایونلی کم چې زموږ میل سایډ دی زموږ رونه دی هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او په لنی د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسې دلې چې زموږ د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نېشنل لیول باندې د ریګنیشن ورکړي هغه مسلې مو شته چې نو ماشاالله او هغه نه بعد ډیر زیات فیمل راغی
مہرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هوارې کړي مہرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 څنګه په دې باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیڈرل لیول باندې کم چې یوت منیسٹری وا هغه دې صوبو ته ورکړل نو حنا کې کم چې څنګه قبایل چې یو موږ فیڈرل گورنمنٹ سره یو نو کله چې په فیڈرل لیول باندې د ځوانانو کم چې یوت منیسٹری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو زموږ چې کم د فاٹا ځوانانو لپاره لږ ډیر فاند یا کمالتن پروګرامونه روان نو هغه ټول لیبان شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یو پالیسی چې کوم غوته وایو هغه پالیسی جوړ شولې نو د دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فاټا ځوانان دي هغه اولډي موږ فیډرل ګورنمنت سره یو فیډرل ګورنمنت اولډي هغه د یو منیسټری اختیار کړی شوبو ته ورکو نو اوس په دموږ د فاټا ځوانان چې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نو سکیمز هغه بچرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیکټر ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو د فاټا ځوانانو لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړ کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنت هغه ډیولپمنت کې هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انګیجمنت لپاره هغه ترقی لپاره سپورت د مختلف ځکم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یل تل لپاره ډیولپمنت کولو روان شي چې هغه کې انوالو شي دې حق لبیا گورنر سي په هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا وغه ویل چې خامخه به دې کار روان کې دا خبره خبره ده تر سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شول بیا هغه باندې موږ ډېر ایڈوکیسی وکړ مو کو اوس دا پالیسی چې راغه پایپ لاین کې را اولډي جوړه شوې ده موږ سرکار کړې دي او تاسو په تر زمګه بد قسمتۍ دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي تړې پالیسی دی او ډېرې څومره چې زمونږه قانون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګي چې گورنر سي تر کوم چې ریته مې تا باسي سي بیا یې سره موږ ملاقات وشي او موږ غوښتل دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ری اوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړی تا کبدی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کوم چې زموږ ځوانان دی هغه د لپاره بډي ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډیر هنر او ډیر هغه جاب او ډیر مسلې باندې حل شي
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مہرین اپریدی وایي
کومګه وګورو نو کم چې زموږ قبایل دي د اف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاست تقریبا د سل کالونو دی لاندې د یارې دا زموږ کم چې د آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټ خلکو له ملاونه دي نو کم چې ځوان کول دی هر یو کتاسو ایون لی لکه د دانشین ویلې چې پلس کې یو لس نه لس کسان ته یو دی کی وی ټول کم ځوانان چې هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی د پارلیمنتین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی دی تور قانون دی تم یو تور قانون وایو دی نه ځان خلاصول غواړي دا دې رمګ ترکی تو لارې بندي کړې دي دا قانون چې دې رمګ کم چې قبایل دی هغه بند کړی دی آزاد نه دی موږ قبایل آزاد نه یو خلک کوئی قبایل آزاد دی موږ آزاد نه یو ولی آزاد نه موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوې یو زموږ ټول نه اول خدا و چې موږ د زموږ کم چې پارلیمنټری دی زموږ ځوان کلچر دی باندې ډېر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زموږ فاټا کم پارلیمنټری دی زموږ ایم ان ایز دی هغه یو आवाज پورته کو د فاټا خلکو له عیني حقوق ورکړي شي او زیاتره کم چې زموږ ځوان کول دی هغه سوچدارې فاټا له کم چې زموږ قبایلی علاقې دي هغه ته د عیني حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو یو سوبې سټېټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه چې زموږ مسایل ډېر زیات دي او کومه دې له یو عیني حقوق ورکړي شي نو زموږ فاټا به ترقی وکړي او بل دا شي دی چې وایو امن هم راشي
د پاکستان په قومي سملای کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختصټونه نشته او مهرین وای دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خځې د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي
بالکل زیدا زموږ د غړو بدقسمتۍ رزق چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې راغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی ډېر اهم کردار د معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړولو کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوسي نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډېر اهم کردار دی او په قسمتې داري چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایل سیمې کې کوم خدای دی هغه په دې بډې پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا هغه په بډې لیول باندې سپورې ځانغه نه دی هغه आवाज مخ کې تراغونه دی هغه غږ مخ تراغو نو اوس وخت سره غل چې سخ اجازه چې کوم د فاټا نمګه فایند دي هغه هم هغه आवाज مخ کې وو د پاره غي مسائل مخ وو د پاره په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي هغه مخصوص سیسنه په کای څنګه چې پاکستان نورې دغه فایند دي هر څو دې خپل سیسنه دي بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دي خو په قسمتې سره زموږ تم چې د فاټا فایند دي هغه سپورې د حکومت په اجنډا رښتنه زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه سپورې زموږ خپل ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خدي مسایل چې موږ مخکې نورو په دې مسایل باندې مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې هغه بل دې کې ډیسکس شي چې دې خدو لوند څه ورکول دي او دې مخکې مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دې کې د خپل پرسنلی ټرو میډیا هوم دې لګیا ما او سره سره تم چې پالیسی میکر کې غوښتي فرم غو کانټاکټ کیو او بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلي دي چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوين دي چې هغه به د ترقی به د پروسس کې شامل کړئ
مہرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلی کبي زکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټول ماشومان او هغه چې نه کېږي هغه لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروته زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاس کالو نه زمونګا د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساوت وزیرستان د ټو علاقې شری کم چې زمونګا بچی را اوسی دی حالت نه نو کمینګ لکه نن نه بلس کال بعد زمونږ یو بل ډیر غټه مسله مخ ته راځي او غټه نه غټه مسله دا ده چې لس کال بعد کم چې زمونګا نن سب بچی شری کم چې لس کال دغه بل شلو کال وي نو سره بټیر یو غټ یو جنریشن چې یو ډیر زیات او غټ د کوم چې نه لیکل چې روان دي ځوانانو هغه هم سره اډوکیشن نه بغیر دي نو دا به موږ لپاره په قبایلی سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډیر غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره او ترقی یافته معاشره نشو جوړولې نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش داري ده چې د ستیت خبرې دي دوه سکول ته باید دوه ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راوړو سکول ته به بوزوره کا چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي موږ دوه کوشش کولای چې موږ اویرنس کولای یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم تعلق ته وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایي دا چې مخکې ان شاء الله پر امید دار کې امید موږ ګورو لګي چې فاټا زموږ قبایلی سیمې اوس پرامن شوي دي او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواریانې اوس اوچتې کړو ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زموږ غونې خلک مہرین غونی لس نور مہرین دس نور دم غرون دی اگئی کم چې دلته خبر کې لاهور کراچی کې ناشې دغه حالات خراب دي الټ نوکری یعنی کې چې دا ځوانان سو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څنګه چې زه ګورم لګی ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی اگئی وی چې موږ دیواری ته تاو تاسو باندې دیواری واچ او ان شاء الله یقین هم دی څنګه امن راشي او حالات سازگار شي یو د آئینی حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې هغوی به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به د راضي او دفترونه او دینه به آبادوي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.